بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. په نړیوالو مسایلو کې به د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چې واکمن ولسمشر یې بیا ګټونکی اعلان شوی کتنه کوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر سمخ کې خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی. د پکتیکا امنیتي چارواکي د یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا اکثریت رایو باندې ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا چارواکي وایي تر اوسه د پاتې 400 طالب زندانیانو د راخوشي کولو بهیر نه دی پیل سوی، خو وروسته له هغه چې ولسمشر په دې اړه فرمان لاسلیک کړي د بندیانو د خلاصون بهیر به پیل سي. دا خبره په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او د پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم نن ازادي راډیو ته وکړه.
طوری که رئیس جمهور دمو سخنرانی اسلامی خود گفتن
دی وای ولسمشر فرمان لاسلیک کوي او د لارښوونې پر اساس به بندیان را خوشی کړو. تر اوسه خلاصون نه دی پیل سوی، خو موږ ژمنیو او پلان مو هم ورته نیولې دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان را خوشی کړي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر دغه پریکړه ستایلی او چې باید 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره را خوشی کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې طالبان د اوس رامخ کیسي او متقابل عمل دی وکړي. کوبیا ویلي طالبان د بیړنۍ اور باندې اعلان کړی او بین الافغاني خبرې دی پیل کړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي یو څلویښت وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو ویاند شاه محمود آرین وایي تېره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د خیرکوټ، برمل، اورګون او ګیان ولسوالیو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 26 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. ښاغلی آرین وویل چې په دې بریدونو کې دوه سرتیری هم ټپیان سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي وو. طالبانو تر اوسه په د اوسنۍ پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. له پاکستان افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلی بهیر نن بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل بیرته پیل سول.
زمونږ دوه والنټری پیټریشن سنټر دی په یو په از اخیرو کې په نوخار کې او یو په کوټه کې دی. نو هغه افغان کډوال چې کوم غواړي چې هغه تلل غواړي افغانستان ته واپس، نو هغه دې سنټرو ته راځي او بیا یو ان ایس سی آر یعنی زمونږ چې کوم همکاران یا د نادرا کوم ستاتی هلته موجود دي، نو هغه بیا دی پروسس کوي او دلته نه دی بیا افغانستان ته واپس دي.
افریدی ویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا نو شار او بل د بلوچستان یالت په کوټه شار کې دی. هلته د خلکو د تثبیت لپاره د سبتیدو لپاره چارواکي ستاو د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې دمه شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوسمهال په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ثبت سوي او اتلکه پرته له سبته کډوال میشتي. د هانګ کانګ د رسنیو مخکښ او د ډیموکراسي فعال جیمی لای نن له بهرنیانو سره د لاس درلودو په تور ونیول سو. د پیکینګ دا سخت منتقد د ملي امنیت د نوي قانون له مخې نیول سوی دی. دا هغه اقدام دی چې د لویدیځو هیوادونو له غندنې سره مخامخ سوی دی. دا لومړی ځل دی چې یو مطرح کس د دې قانون له مخې چې د جون په 1 عملي سو پیکینګ په هانګ کانګ کې نیولی دی. چین هانګ کانګ د خپلې خاورې برخه بولي. د پیکینګ لخوا د لای نیول کېدل په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپنی برخه ګڼل کیږي. د آسیا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هانګ کانګ د هماهنګ کوونکي سټیفن بټلر په وینا ویلي چې جیمی لای باید راخوشي او له هر ډول تور څخه خلاص شي. او د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه منسک او نور شارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان سول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل سوه چې د رایو ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشری په ټاکنو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندیدې دغه نتایج رد کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. باورې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو بهیر لکه څرنګه چې تمه کېده تر اوسه نه دی پیل شوی. د سولې د اوسنی پړاو په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې، بیا پس له هغې دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته ورسېدله. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې د ماشوم لپاره د مور د شیدو پر اهمیت خبرې کوو، خو دا شیدې باید څنګه ورکړل شي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره خبريږي. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو را بولم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې د سر د موضوع د ټاپ مسلې اوریدو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې. د 400 بندیانو د خوشی کولو سپارښتنه پرون د افغانستان ولسی جرګې، د افغانستان حکومت او ولسمشر ته وکړه. په پام کې و چې ولسمشر به د دې بندیانو د خوشی کولو فرمان یا حکم نن توشیح کوي او لاسلیک کوي، به خو تر اوسه په دې اړه هیڅ راز جزئیات نشته چې دا فرمان به لاسلیک شوی وي کنه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره ده. اکرام صاحب، جزئیات څه دي؟
ډېر مننه تکل صاحب. په ملي امنیت شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او په دې شورا کې د سولې د چارو رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ لا تر دې دمنه د پیل شوې، خو وایي چې دوی خوشی کېدو ته ژمن دي. نوموړي دا ونه ویل چې دغه بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ولسمشر فرمان تر دې دمه لاسلیک شوی دی کنه، خو له دې وړاندې ویل شوی و چې شاید افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا فرمان لاسلیک کړي. ولسمشر معنی هم لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ افغان ولسمشر د سولې د مشورتي لوی جرګې په اختتامیه غونډه کې د دغه بندیانو د خوشی کېدو د فرمان د لاسلیک کېدو ژمنه وکړه. وروسته له هغې چې د جرګې غړو د دغه 400 طالب بندیانو خوشی کېدل تایید کړل، انتظار خادم هغه اوازې هم رد کړې چې ګوندې د سولې له مشورتي لوی جرګې نه وړاندې یاد بندیان خوشی شوي دي. دا داسي راپورونه خبر شوی او د سیاوازي دي چې یاد بنديان د سولې د مشورتي لوی جرګینه یو شمیر او ځینی خلکو چې زیات شمیر د دغه جرګینه وړاندې خوشی شوی دي. انتظار خادم د دې پښتنې په جواب کې چې ولې د جګړې لغړو سره د زندانیانو د جرګې لغړو سره د زندانیانو د شمیر لړلیک شریک نشو ول چې وخت کم وو یوازې په لړلیک باندې نه کېد بلکې باید د ټولو بنديانو دوسی د جرګې غړو ته سپارل شوی وي چې دا چاره ناممکنه ځکه و چې د ټولو زندانیانو د دوسیو پرنټ کول هم یو لوی ستونزه ښاغلي خادم یاد کړه. نو موړي دغه شانو ویل چې د جرګې غړو هم له دوی نه د یادو بنديانو په اړه د معلوماتو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم انتظار خادم د دغه بنديانو د جرمونو په اړه باندې ډیر په واضح شکل باندې سونه ونه ویل او شمیر هم یاد نه کو، خو په ملي امنیت شورا کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته ویل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي خبر شي. وی ویل چې د طالبانو په دغه 300 بنديانو کې یو سل شپږ پنځوس په اعدام باندې محکوم دي، یو سل شپږ پنځوس نوري په وژنو باندې، دغه شان سلور دیرش د انسان تښتونې قضیه لري چې په پایله کې په قتل اوښتي، یو پنځوس قاچاقبران دي، سلور څلوېښت کسان د افغانستان حملاتړو هیوادونو په تور لیست کې شامل دي او لس هم د جنسي تیری قضیه لري. د دې ترڅنګ دغه انتظار خادم یو ور بیا هم د حکومت په دریز باندې ټینګار وکړ چې په دې زندانیانو کې بهرني وګړي نشته، که څه هم په دې اړه وړاندې افغان حکومت وضاحت ورکړی او ویلي وو چې په دغه زندانیانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته. انتظار خادم نه یوازې دا چې په دې 300 بندیانو کې بلکې په لدی وړاندې چې 5000 سل بندیان کوم افغان حکومت وایي چې د طالبانو خوشیوي دي، په هغه کې هم د بهرنیانو موجود رد کړ. بلې تکل سیم
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرامو چې له کابل نه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو مقام د څرګندونو جزئیات راکول چې وای د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ تر اوسه نه ده پیل شوې او وروسته لدې چې ولسمشر اشرف غنی د دوی د خوشی کولو حکم لاسلیک کړي دا کسان به خوشی شي. د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مې ساعت مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له رئیس یاسر احمدزی سره خبرې وکړې. له ښاغلي احمدزی نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د 400 طالب بندیانو پر خوشی کولو سربیره د سولې د مشورتي لوی جرګې یوه بله سپارښتنه اوربند یا اورکم، نو ولې طالبان دا غوښتنه نه مني؟
موږ پخوا هم دا موضوع دوه بار تکرار کړي دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپله اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریکه کړه چې په دې کې زموږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره حداقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي، په دغه کې حداقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او که نه چې دو مخکې له مخکې له ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګومان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي، ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب د دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کوي احمد زای صاحب؟
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل ترم دغه نه پورې ده خپله ښاغلي غني حتی د لوی جرګې په تالار کې چې څو کله خبرې کولې د ښاغلي غني د ښاغلي عبدالله تر منځ لا ډېر مسایل لاینحله پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې د دغه موضوع د پروسس لپاره جوړ شوی چې وړاندې کړي مخکې ولاړه چې په څنډه سولې خبرې اترې، نو وخت چې هغوی لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغوی په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي. خپل خنډونه اول داخلي خنډونه دي، دوهم خنډ چې تاسو یې مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبانو تحریک ویان لخوا ویل شوي وو چې دا د امریکې سره د توافقنامې نقض دی که چېرته مونږ په اوس وخت کې اول ور باندې وکړو بیا خبرې اترې. دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې دلته اشاره مونږ کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلي خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دې موضوع ته دسې په یو یو لوړه سترګه نه دي کتلي او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پرېښی دی او بلاخره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شوه او پاتې شوه. نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه. اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس له هغې دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضحه شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله اوربند کړي که وی نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوته
احمد زی صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې باس وشي او له غمخ کې دی اوربند نشي کېدی فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې؟
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنگ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی. همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده. په دغسې وخت کې امریکا متحده ایالاتو ته چې د یو درېنګري نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده، دغه یو ترینګل چې دی د دغه مثلث یوه ځوله هم ده په همدا اوس وخت کې. نو په دې وخت کې حداقل امریکا تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس حداقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي ورباندې وشي، دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي. اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکا متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زمونږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده، دا د عام ولس غوښتنه ده چې مونږ نور نه غواړو مړه شو. دغلته یې باید قدمي شوی او غږ اوچت کړی وی یا د تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلی وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربند وشي او بیا د لاګنه وروسته دا خبرې اترې پیل شي. نو دلته په کار دی امریکا متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې کړي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
بلې، او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته ووایي لطفا، چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي؟
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو، زمونږ موندنې چې کوم ستونزې ښي هم داخلي ستونزې هم د همسایګانو په کچه ستونزې هم فرا منطقوي ستونزې، دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د او مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو د ژمنې او همدارس د اوربند د غوښتنو په اړه خپل نظر شریکاو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مشورتي لوی جرګې د مشورو لمخې د حکومت لخوا د 400 طالب بندیانو د خلاصون د پریکړې د جګړو د قربانی شویو کورنیو ضد نقیز غبرګونونه پرولی دي. په داسې حال کې چې د ځینو قربانیانو کورنۍ دغو 400 بندیانو ته په سزا ورکولو ټینګار کوي، ځینې نور بیا وایي چې شاید د دې بندیانو خلاصون د جنګونو له پایته رسېدو سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای او په دې اړه نور جزئیات.
فاطمه یعقوبی چې تیر کال د هرات خار په حاجی عباس سیمه کې په یو چاودنه کې خپل رور او پلار له لاسه ورکړي، لا یې هم ژوند له تنګ سو ډک او له ستونزو سره لاسه وګریوان دی. دا د مشورتي لوی جرګې له هغې پریکړې سره مخالفه ده چې له مخې 400 طالب بندیان باید خلاص شي.
ما دا وایي
زه نه غواړم چې دوی له بنده خلاص شي، غواړم د خپل ورور او پلار انتقام واخلم. دا څه حال دی؟ اوس یوه بله بدبختي غواړي په خلکو راولي، کونډه ښځه او یتیم بچه. زه په څه حال یم؟ دوه یتیم ماشومان لرم چې اوس به دوی ته څه وایم؟ هره ورځ وایي چې پلار مې چیرې دی، پلار مې کله راځي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د لوی مشورتي جرګې په وروستیو کې د دغې جرګې د غړو لخوا د 400 هغو زندانیانو د خلاصون مشوره ومنله چې په قتل، سړي تښتونو، فساد، د مخدره توکو په قاچاق او په نورو درنو جرمونو په بند محکوم شوي وو، او ټینګار یې وکړ چې د دغو طالب بندیانو د خلاصون حکم به ورکړي. رمضان علی چې په هرات کې په یوه چاودنه کې د یوې بلې قرباني شوې کورنۍ غړی دی، د تیر کال په یوه چاودنه کې خپل پلار له لاسه ورکړی چې د طالب بندیانو د خلاصون پر ځای د هغوی د مجازاتو غوښتنه کوي او وایي:
ما به عنوان فرزند شهید،
زه د یوه شهید د زوی په توګه د دې 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم. دا داسې خلک دي چې د خلکو وینو ته تیږي او جنایت کار خلک دي. زه د یوه شهید د زوی د دغو 400 بندیانو د خلاصون مخالف یم.
ما به عنوان فرزند شهید مخالف آزادی این 400 نفر هستم.
د جنگ لاملا د قربانی شوی کورنۍ او ځینې غړي لکه نجیب الله د جنگ او وینې تویدنې د مخنیوي په هیله د 400 طالب بندیانو د خلاصون له پریکړې سره موافق او ملاتړی دی. که د 400 طالب بندیانو آزادېدل زموږ په هیواد کې د سولې او امن لامل کیږي او د وینې تویدو د مخنیوي باعث ګرځي، نو موږ د مشورتي لویې جرګې او افغان حکومت د پریکړې هرکلی کوو. بلخوا فردوس چې درې کاله وړاندې طالبانو په بدخشان کې ورور وویشت او ویې واشه، اوس وایي چې په ضمانت سره د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق او همغږی دی. هیله لرم چې یوه رښتینه سوله راشي، له طالبانو ژمنه واخیستل شي چې بیرته د جنګ ډګر ته نه ګرځي او رښتینه سوله وشي، څو له دې بدبختیو او ستونزو د افغانستان خلک خلاص شي. د ننګرهار د اوسیدونکي فدا محمد او د کندهار اوسیدونکي قدرت الله غوښتنې هم لکه د ټولو افغانانو په څیر د سولې راتګ او د جنګونو پای ته رسیدل دي.
په دې باندې چې دا 400 بندیان چې خلاصېږي، خو چې خدای پکې آرامي راولي، موږ چې دا قرباني ورکړی چې د سوله راشي، دې نه نور ښه کار شته، موږ بخو
سوله راځي. باید په سوله کې ښه کار دي بچې لاسې ده، باید موږ ته سپکته وطن کې کراري راشي، سوله راشي. وګره وسله وچ پاک شي، وکړه د افغانان د یوې کلمې وړونه یې بس چې پاک وسله چې راشي ښه خوند کوي.
امریکا او طالبانو د 13 فبروري په 9 د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې د دغې هوکړې له مخې باید د طالبانو 15,000 او د افغان حکومت 1000 تنه بندیان له زندانونو آزاد شوي وای. افغان حکومت د همدې هوکړې له مخې 4,600 طالب بندیان له بند آزاد کړل، خو د پاتې طالب بندیانو د خلاصون پریکړه یې یوې مشورتي لویې جرګې ته پرېښوده چې افغان حکومت دا بندیان تر ټولو خطرناک بلل او ویلي چې د دې بندیانو د خلاصون پریکړه یې له واکه پورته ده. خو مشورتي لویې جرګې د دغو بندیانو د خلاصون پریکړه وکړه چې افغان حکومت ومنله، خو افغان حکومت هیله مند چې طالبان د خبرو میز ته ورسره کینی. سهارګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
یو سول یو خزی، سوله د افغان خزو له نظره.
کلسوم شیګیوالیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او همدلته په ننګرهار ولایت کې د افغان خزو تعلیمي مرکز ولایتي مسولایمه. عمر شاوخوا 9 کاله دی. سوله یوازې د خزینه وړتیا نه، د په دې ټولنه کې د هر یو افغان، د هر یو اوسیدونکو غوښتنه ده، ځکه که موږ سوله ییز ژوند ولرو، ژوند مو آرامه وي، موږ کولی شو خپل فعالیتونه په سمه توګه سرته ورسو. مثلا که زموږ زده کړې دي، موږ کولی شو هغوی ته په ډاډه زړه لاړ شو، دوام ورته ورکړو. که زموږ کاري ساحه ده، موږ کولی شو چې په ډاډه زړه لاړ شو، خپل کار سرته ورسو. موږ ډیر ټینګار په خپل هغه دوو خبرو کوو چې یو د خزینه او تعلیم دی چې دغه حق ورنه هیڅوک نشي اخیستی، هغه که د طالبانو دور وي، هغه که حسنی حکومت وي، هغه که هر څوک وي. دیموکراسي، بشري حقونه او د ښځو حقونو نه ورتیر شو، هغه خپل اسلامي چوکاټ ته راشو. دغه درې واړه خبرې هلته راټولې دي. افغانې مېرمنې دوی د اسلام په چوکاټ کې وایي چې هغه حقونه چې ماته اسلام راکړي دي، زه مې خپله دغه حق غواړم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې. لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د ټولو پړاوونو شاعر او سیاستوال پاتې شوی. په کابل کې مې د ازادۍ راډیو له خبریال اکرام الله اکرام نه په دې اړه لنډ معلومات وغوښتل.
د اکاډمیسن سلیمان لایق جنازه نن له غرمې وړاندې سهار نږدې 2 بجې کابل هوایي ډګر ته راوړل شوه. له هغه نه وروسته د ملي دفاع وزارت د تشریفاتو قطې له لوري د هغه جنازه د کابل نظامي روغتون 420 روغتون ته یوړل شوه. د افغانستان د علومو او اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی سبا د هغه د جنازې مراسم ترسره شي. له دې نه وړاندې چې د جنازې مراسم ترسره شي په 420 روغتون کې به دولتي تشریفات او مراسم د هغه لپاره ترسره کیږي، او بیا به په عیدګاه مسجد کې به د جنازې مراسم به په کابل کې به خاورو ته سپارل کیږي. نو موړي ویل چې ټاکل شوی و یک شنبه د جنازه کابل ته راوړل شي، خو په پروازونو کې د سونزو لامل او د غشان په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې لامل د چاره یو ورځ وزنډې ده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په روغتون کې د ژوند پور پرې کړل. د تیر 2019 کال په کابل کې په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی. او سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څېړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د غشان نوموړی ښه سیاستوال هم پاتې شوی دی، او د افغانستان د قبایلو چارو وزیر هم پاتې شوی و.
و موریدل چې د افغانستان د نامتو شاعر، لیکوال او سیاستوال سلیمان لایق جنازه کابل ته رسیدلې، او جنازه به سبا د کابل په عیدګاه جمعات کې وشي. سلیمان لایق د افغانستان د وروستیو شپږو لسیزو د مختلفو پړاوونو شاعر پاتې شوی. په دې کلونو کې په ټولو بیلابیلو پړاوونو کې د اپوزیسیون له سیاستوال څخه نیولې د خلق دیموکراتیک ګوند د ځواکمنې سیاسي بیرو تر غړیتوب او وزارت او وروسته تر مهاجرت او غربت پورې په دې ټولو پړاوونو کې شاعر پاتې شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه انور صدیقی په پکتیا ولایت د یاریوب د ولسوالۍ نه تاسو ته خپل پیغام سوتوم، او عرض می ده چې د پکتیا ولایت د یاریوب د ولسوالۍ مربوطه د سپینې شګې سیمه چې دغه تا پرخي سیمه ده، او رئیس جمهور ودا کړی و چې د یاریوب د سیمه به په ملي پارک بدلیږي، خو متاسفانه چې خبره شوې ده تر اوسه پورې ملي شوې نه ده. او تاسو ته به بهتره معلومه وي چې د لوی اختر کې د مختلفو ولایتونو د مختلفو ولسوالیو په زرګونو په لکونو خلک راغلل سیلانیان، او د سپینې شګې په ښایسته منظرو کې تفریح وکړه او خوند یې ترې واخیست. اوسه پورې دوام لري. نو موږ د سیمې خلک، خصوصا د یاریوب د سیمې خلک، د رئیس جمهور نه او د دولت نه په کلکه د غوښتنه کوو چې د یاریوب د سیمه د ملي پارک باندې بدله شي. وسلام.
یو بختمال د کابل ولایت ناحیې څخه پیغام کړم. موږ مشکل لارې، موږ د کندهار او کابل د لوی لارې لورانی کندهار ته مربوطه ده چې موږ څخه 5000 په ساعت کې باید موږ راځو د کندهار تر واک پر ورسې دا کومه لار زموږ.
زه عبدالله د کندهار په خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې تقریبا دا دریم کال شروع کېږي. زموږ د پارلمان د انتخابات کمیشن د کندهار زموږ باندې تېره کړي، او بل د تکلیفي پروګرام پی سي ایم دی تقریبا هغه دا دی تر یو نیم کال ته اوس رسېږي چې پی سي ایم اجرا کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې دا دن دومره لاړند شو، او پارلمان هغه دی ول د پارلمان او چلان دا دریم رخصتي د پلي کوي. پارلمان غړي به مقرر شي زموږ پی سي ایم نه رانه کړي. نو زه هیله ځینې کوم
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د بلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ رسمي پایلې ښیي چې واکمن ولسمشر الکساندر لکاشنکو بریالی شوی دی. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو له اونیزو پروګرامونو سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. خدا شي بعد سلور